دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاستوایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي د قومي اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنۍ په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي په کندوز کې به یوازې ملي امنیتي ځواکونه جنګیږي او نورو هیڅ وسلوالو ته به هلته د تګ اجازه نه ورکوي. او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سختدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي. دا خبره نوموړي تېر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
دہشتگردی کے واقعات میں د ترغرے پر پیخو کی شپک 50% کمی راغلے دے، د تاوان لپارا پر تختونو کی 40% د قلنگ اغستلو پر پیخو کی 25% او د وجنو پر پیخو کی 30% کمی راغلے دے.
تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سختدریځۍ او وسلوالۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره منظوره کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرکه خپرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 50 قبایلی سیمو بیکوره کړل شوی او خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی 13 ورځ د هنګولو توخ سرای کیمپ د اورګزی او کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وای په لومړی پړاو کې به 200 کورنۍ اورګزیو ته ستنیږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او کورمې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 50 واړو قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک خپل کلیو کورونو ته ولېږدول شي. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال رډو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید پړه چا نه ده منلې. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمهواري چا نه ده منلې. هلته تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. البته د کورنیو چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان را خلاص کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. موږ د وطن پرستۍ دا احساسات ستایو خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو شوي جنګیالي دې ملي پوځ او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قوماندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د کندوز ښار د نیول شویو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی دی. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د اچین د مامند اوسېدونکي جلال 13 ورځ مشال راډیو ته ویل د داعش یا اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي.
مونږ د خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغه هم کړ، په هېڅ شي کې مونږ ته نه والېدش. هغه راغله مونږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
بې کوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي یې په سنګرونو بدل کړي دي. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی 13 ورځ مشال راډیو ته ویل نه یوازې بې کوره کړل شوي خلکو ته اسانتیاوې برابروي، بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یو الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تریبوس وویل سي 130 الوتکه بیګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. د ویل د الوتکې چلوونکي او مسافر په پیښه کې وژل شوي دي او دا چې په هغو کې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی ویلی که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دوی به په خپل هیواد کې د روسیې او جنگي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوه ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. دوی ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي. په حقیقت کې دوی به ورته هرکلی ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباریو غځولو پلان نه لري خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. د زیاته کړه چې دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپیښ کړي.
سلام پختونخوا
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي په صوبه کې د نامنې پیښې کمې شوې دي.
دہشت گردی کے واقعات میں 56% کمی ہوئی.
افغان لوس مشروائی ایواز ملی امنیتی جواکونا با پکندوز کی جنگی گی. روسیه بحرانو چارو وزیر وائی پا شام کی ایواز ترہگر ڈلی پنخ کبی.
If it looks like a terrorist, if it acts like a terrorist, if it's a terrorist.
او دننگرار اچین ولسوالی وسیدون کی وائی وسلوالو پا زور کورونو پر خودو تا اڑ کری.
موږ عمل ته خپل پټه او کاروبار کنی نور یو شکم منگا گوتی ندی والدک کورونا رانا پاتی شو.
پرونه کې سندره هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. لوبړی موضوع ته ورزده خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزه پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملی کېدو وروسته په صوبه کې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو اړتیا نه وي. غلام غوث معلومات راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات میں 56% کمی ہوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلم تلو په پیښو کې 25% او د وژنو په پیښو کې 30% کمی راغلی دی.
23% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې د عملي کولو وروسته تر دې دمه 400+ ترهګر نیول شوی دي.
429 دهشتګردو کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترهګرۍ ضد محکمې تر دې دمه په 240 مقدمو کې 400+ ترهګر نیولی دي. د دې نه علاوه جعلي شناختي کارډونه لرونکي 1200 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوي دي. په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا کابینه پدې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده.
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ.
د کابینه د ایجنډي اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو. د دې پیسلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکي موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړې شوه او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 10 بجو،
د یارانو مشال
په 10:30 بجو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 15 قبایلی سیمو بې کوره کړل شوی او خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی، تیره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرښه دی. غوث، کله معلومات راته راکړئ.
جی پامیر صاحب، صاحب دغه چکم دغه نه د توغسرای کیمپ د پهنګو کې نو دا غینا دا اورګزی چې کومه قبایلی سیمه دا هغه ته هم د تیری ورځې نه کډوالو د واپسې لړۍ پیل شوې ده. او دې لړ کې مشال ریډیو ته چې کومه خبر پانه راغل ده د گورنر هاوس نه، نو دا هغې تر مخه په لومړي پړاو کې دا اورګزی وسه و چې کوم نغري کورنۍ دي نو هغه به واپس دي په لومړي پړاو کې. او د دې تر څنګ په دغه خبر پانه کې دا ویل شوی دی چې دم غړی چې کوم د قبایلی سیمې دي، وو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی او دغه شانتي
کورما
او اورځي چې کوم دا، نو دا غي د دغه 15 قبایلی سیمو نه په یو وخت، یعنی په یو وخت کې دا مطلب دا دی چې 15 قبایلی سیمو ته دغه لړۍ دوام لري او په دې کې چې کوم شمیرې ورکړې شوې دي، نو دا هغې تر مخه د قبایلي سیمو نه دغه 15 قبایلي سیمو نه دم غړی چې کوم دی، نو 3 لکه بې کوره شوي کورنۍ، یعنی وګړي نه کورنۍ چې کوم دي دغه دي، نو دا چې تقریبا ډېره بیا په وګړو کې دغه زره ورکې، نو دا د 15 لکو نه هم زیات دغه جوړېږي. او په دې کې دغه شمېرې ورکړل شوي دي چې دا لړۍ د مارچ 2015 نه پیل شوې وه او تر دې دمه په دغه لړۍ کې چې کوم دی، نو سکم 1 لک رجسترد کډوال چې کوم دي نو د شوي دي خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، او څه 3000 چې کوم غیر رجسترد کډوال دي نو هغه خپل
دا کډوال دي که کورنۍ دي؟
دا کډوال نه، دا کورنۍ. کورنۍ 1 لک چې کوم دي نو کورنۍ واپس شوي دي، او ورسره چې کوم دي نو
3000 نور، نو تقریبا شاوخوا
او په دې خبر پانه کې چې کوم دغه ورکړې شوې نیټه ورکړې شوې ده د مارچ 2015 نه چې دا لړۍ کله پیل کېده، نو په هغه وخت باندې گورنر دا ویلي چې د اګست پورې به چې کوم دی نو دا ټول قبایل خپلو دغه ته سیمو ته واپس شي، یعنې د تیری چې کوم 13 اګست دی. اوس چې کوم په دې خبر پاڼه کې دا ویل شوي دي چې دا کډوالو د واپسې دا لړۍ چې کوم ده، نو د دسمبر 2014 کې به دا دغه کېږي
پای ته رسېږي. سمه ده،
پاڼه کې دا معلومات ورکړل شوي.
سمه ده، ډېر زیاته مننه. خپل خیال ساتي. غلام غوث را سره د ټلیفون په کرښه ولې پېښوره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وسلوال په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې پړه چا نه ده منلې. هلته تېر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنگ سیمې د پولیسو تھانې یو چارواکي چنای غوښتل راغې خپور سي مشال راډیو ته د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یو ویګو ډول موټر کې راغلي دکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې لدې دکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې قبول کړی دی. مستنگ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15 کیلومتر په واټن پروت ښار دی، په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونی او هدفی وژنې پیش دوام لري. بلې خواته بیا د جمهوریت مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوي د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره جدی حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو، تر اوسه یې نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو ډلې قبول کړی او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شویو کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي. غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازه نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قومندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قومندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي. په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅېړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلا مشورې او سپارښتنې وکړي.
د احمد تکل رپورټ کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې جنګیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږی یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. همدارز کولای شئ چې زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم واوري. لدې سره سره تاسو کولای شئ چې پر ټویټر مشال راډیو تعقیب کړئ او یا په فیسبوک باندې د مشال راډیو پاڼه خوښه کړئ او له هغه ځایه تازه خبرونه، شننې، تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس یو بل خبر ته ورزو. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 39 کسان تر اوسه ورکتی. د دې وزارت 13 ورځې 315 کسان چې ورک شوي ول وموندل شول. عیني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه مهال پیل شو چې ایرانۍ او حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان څلیو ویشتلو ځای ته روان شول. ځینې پاکستانی حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره یې هلته اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې اوس هم 9 حاجیان بې درکه دي او تر دې دمه دوی ته 315 بې درکه کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بې درکه حاجیانو خپل خپلوان له پاکستاني حکومت ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د 4 صدی یو اوسیدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي نه غي سره کوم ډیټا شته نو وسره هغه یوزي ایون ته دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره کوم د رشتہ دار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته پاکستان هاوس مونږ ته وایي که تاسو سره معلومات وشو درته نو مونږ تاسو خبر کوي او دا خو ډېر کافي خلک دی دا خو چې کوم دی خو فکر صحیح خینه نه دي سره فکر شته نو دی بس فکر صحیح خو یې.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې دی وطن حاجی زهیر خان نو پوښتل څوک چې د مینا د پیښې په وخت هلته موجود وو نو نوموړی وي
دا سه و چې دغه ټیل خدا سه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کوم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې وې دا رکاوټې هغه لړکړلې او ایرانیان بل روډ را داخل شروع دی کې دا تصادم مخه تراغلو او خلک بیخی به انتها سوک د یو زینرا غورځیدل او سوک بل زینا ډیر زیات بد حالت جوړ شونه په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایت ته وستو او ډیر زیات کسان چې بیخی ډیر بد حالات او ډیر بد دغه کې پراته او ډیر زیات مړی دغه شو غنه نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایت ته وباسي نو مونږ ځانونه به یو سایت ته وستل نو بیا نور پته راته نه کېدل چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو او بد حالات بیخی ډیر زیات ګډ وډو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیښه کې لزرو زیات خلک مړ شوی دي خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت داش میرا ردوی او وای چې دی پیخه کې ټول وسوا نه شپېته کسان مړ شوی دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې نا حکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل همدا عمل دی چې اوس یې د نا حکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتل شوی او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو واضحه او ښکاره نظام جوړول شي او ټولې ادارې به آنلاین رجسټریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حقله د یو تپوس په جواب کې چودھری نثار علی خان وې چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کې نه تو چوکیدار ہیں اور نہ
دیوی موږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې اوسوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکی کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. د دې په خبره کې سوګواړي چې پاکستان مخپوړان د لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان سینټ مشر او د پیپلز ګوند غړي رضا ربانی ویلي په هغه هیواد کې د هیڅ کس د درغلۍ یا اداري فساد پاک نه دی نو ځکه له سیاستوالانو سره سره د ملکي او پوځي وګړو احتساب هم وشي. د چارو پوهان وایي احتساب هغه وخت کېدای شي چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینټ چیرمین میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسور نه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینیټ د چیرمین د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ډاکټر سرفراز وای چې دا هغه خبره سل په سل ټیکتا ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وای چې دلته احتساب زیاتره د سیاسي انتقام لپاره پکارولی شي او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
مثال دی دا سیاسي ورکروم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د بارا کې خپل کرپشن کې ثوابت زبانه نه دی لګیدلی. البتہ دے بدین خبر دے دے کرپشن چی دے کرائے ناگے کی کرپشن نزیاد سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانی خلق پاٹونا اڑول راڑول
د سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین په دیاله مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوته دی او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړی شوی تر هغه د احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے کہ رضا ربانی سے دا خبر دیر واضح دی خبری ثبوت دے چی دا ادارو ترمیز دا تصادم یعنی دا غد دا اشارہ دا چی دا دی چونکی لڑمون کی دا کرپشن دا دی ریاستی ادارو نزکا با دا طولو اوورحالنگ بکاری دا طولو با بیاوی نزل بکاری احتساب علا کی دیشی چی کل دا عمومی وی یو خلکو باندے نیوک کی گی بلا باندے نکی گی نو دی عمل بدائی چی دا احتساب ندے دا خلق پزو
د یادونه ول ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر غړو باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړی شوی چې په د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا سختی نیوکې هم شوی او دا یو سیاسي انتقام بللی دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
او راځي چې د سلام پښتونخوا په دې برخه کې وس د غزالی جاوید په غږ سندره واورو.
خبر چبوی سنگ دل چبے میں اشنا دے او بے خبر چبوی سنگ دل چبے میں اشنا دے بیان کے ساتھ گھر پہ ننمی دا زبا خطا دے بے خبر چبوی سنگ دل چبے میں اشنا دے او بے خبر چبوی سنگ دل چبے میں اشنا دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے حال دے چیز بنو میں ماں ٹول مر دخ پر جن کتلے فال دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے حال دے چپن میں ماں ٹول مر دخ پر جن کتلے فال دے نیرے گنا بہر شکار سوران جدا دے خبر چپ وی سنگا دل چبے میں اشنا دے او بے خبر چپ وی سنگا دل چبے میں اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پتر سے دوشی گمانو نام سے واشی ارمانو نا پسل گوشی جی تصویر تئی زگورم زما پتر سے دوشی گمانو نام سے واشی ارمانو نا پسل گوشی بخوبنو کے لدلے تو لشپچے میں بیگا دے
غزالی جاوید په غږ مو سندره اوریده. اوس هم په پیښور کې نهنی می په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د سغدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د ناامنۍ په پیښو کې شپږ 50% کمی راغلی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړه. د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ویلي د 50 قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د ګورنر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي تیره ورځ د هنګولو توخسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوې چې په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنېږي. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی. یو پولیس افسر د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل وسلوال په یوه ګاډي کې د تیر مازدیګر د بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري هم چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تیر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنگیالی تیار کړی دی، خو یوازې او یوازې افغان ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې جنگیږي. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلی دي او دعوه کوي چې دوی په هغه سیمه کې پراخې جګړې ته تیارې نیسي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی به ژر په اچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېښودو په پیښه کې د 50 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادي ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنګي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېی کې وایي د سینیټ چیرمین رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسرشاهي یا بیوروکریسي هم له دې مبره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړی شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی. او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغله خلک ناست دي، نو ښه خلک پکې هم شته. ادارېی وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیې هم نوټس اخیستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کومې مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او دې رستیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړی شوي دي. ادارېی اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نښه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې اعلان کړې دي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دعوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالیسو جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیرانې زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبره نه اوري. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وي چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ ژورنال د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلې چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼې لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلې چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تېرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خوب ورځپاڼه وایي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لرې کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام یا سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریه پوځ په نوم د هغو وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روسیې الوتکو تیره ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانسې کې د روسیې سفیر هم ویلي چې هیواد به یې په شام کې د وسلوالو پر ضد بمباریو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر څار لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه احمد تکل لوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسیې پاوڅ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راستو ورسره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سناده پوځي چارو د کمیټه مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique...
Il a l'air que de yo kal patrats ke ba, che kala mug de islami dawlat dala, lamain za yusu, no pa Suria ke ba intkhabat tar sarakru, khuda intkhabat bayat azad wi, au da nariwale tolane tar nazar landi wushi.
Et sous contrôle international.
Russie weili di che gwari pa Suria ke, de daish dale parzat pa jagra ke wan dawlari, khu mutahid wi alato, au zinu lwidi zo, au arabi hewadun weili che, de Suria de bohran pa hal ke, de walas mashar asad la پرځای نشته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د احمد تکل رپورټ مو اورېده. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بېلابېلو کلیو اوسېدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو یې سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بېکوره کړل شویو خلکو له حکومته غوښتنه وکړه چې ورسره دې مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې ژر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
امل تخپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړنی نور یو سکیم منګ غوتی نه دی وړ ډک کورونا رانه پاتې شو موږ سره یو پیلا موږ سره نه درا پرې
نم جلال دې بچینو له سوالې د مامن سیدون کای موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ پول او پټه دغم کړ په هیڅ سکیم غوتی نه والي د شغر اغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټه امر نه پاتې کړه کورونا هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وای چې وسلوالو خنزي تړلی او د جنگ سنگرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچینول سواره اوسیدونکو تم ټولګي ځکون کای زمنګ مختاب بند کړی دی کني لیکونه بند کړی زمنګ مختاب کې څنګه جوړ کړی کورنه ریسپشن اسمان شپې سبا
د دغو بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچینول سواله کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب هر هر اورس مسلسل څو جلسی امنیتی تر سره کې او زمونږ ټول تلاش زده چی منګه دا چین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو رئیس په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د عمله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
هو سم راځي چې د هارون باچا په غږ د هیلی له البوم دغه ټپی واورو.
دل درد ټپی وایم خلک دم وایي چې زه خوشاله یم دل پسر میں نویشتے پسر پسر گوبدے کلو وین سوار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم یو دل سم و گورم دیار دی دنا لوے اخترا تیرا تو تین کو میا نکڑ مار درخا ماروا دکھم نو خبر کرے بادے گما دل بازار دیوران کو دیوران شیو بازار بیا رش میا باد یار کلیتا زموا د خوشاله نه خوب لې مو تن راځي نا کبا کا بلتا روانه غم
رفتنا زار شم بیا با وکرو دیدنو بیزوانا تچ پس رو شندو زنگی دیل خوبا ما بیزوانا تچ پس رو شندو زنگی دیل خوبا زما جانا زما کیوا جد قدم خاوری دان جد سر دوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلو
هارون باچا پا غگمو ټپې اورېدې. د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي په تیر یوه کال کې د یادې ادارې ګټه 150% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکي د دې خبر هرکلی کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د ښاروالۍ بجټ یا بودیجه دې ژر ورته منظوره کړي چې په ښار کې پرمختیایي کارونه پیل شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو له امل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلي دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر غولي دي، زیات عواید دي، هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه داوطلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت موږ دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه 350 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 300 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي، په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوس خلاصې شوي دي، ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 50 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اوریده. د خیبر پختونخوا د شبقدر د یاغي بند اوسیدونکو اکرام الله سمو د مخکې د پیښور بډبیرې پر هوایی مرکز د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی و. د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې پر سهار چې جومات ته ورسید نو وسلوالو د جومات دننه لومړی ډزې پیل کړي او بیا یې بمی چاودنه وکړه. شانواز ترکزی له اکرام الله سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی.
څو ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. څلوېښت کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جومات ته د سحر مونځ له لاړو، نو بیا څه وشو؟
ما سنت کړل چې دغه وخت ډډې شوې، بیا به کې یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زمونږ بل ملګری چې شاته لکه دغه جومات غونډه شیشې دروازې درې واړه کړه، په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان دي ملډې وي، هغه چې دا په شپېلې باندې دا دروازه شیشو ولې ما هم صرف شپېلې سیکړه خو بیا ډډې شوې. دا ګرنیټ هوا ته پکې ما اور دو خو لکه ما بیا نو سترګې پټې کړې، نه مې پاس کتل نه مې کسان ته کتل، زه هم په خپل لګېدلو ما خو اډوکې مې بچو لکه اوسله مې وه.
د پاکستان په پوځ کې نوکر اکرام الله وایي چې نورې کومې خبرې هغه د ډزونو د شور له وجې نه دي اورېدلې، خو به څه غږونه یې واورېدل. نو هغه کوم رقم غږونه وو؟
لکه آواز یې لکه ما لکه اردو په خبرو خو نه پوهېدم، لکه چې پارسی مارسی کوي. بیا دی هغې خبرو نه پس لکه بیا نعتونه ولګول. نو دا خدای علم نه چې د هغې سره ریډیو یا موبایل غټ لکه سپیکر غوندې وو، خو هغې لکه جومات کې ډېر وخت تېر کړی، ځکه چې هغې کمرې ته دوه ځله هغلي دوه ځله فیر کړی وو. یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دغه پنځلس منټه پس دوباره بیا راغله، بیا پکې فیر وکړو. زموږ ډېر مرګي لکه په لومبي فیر کې بچي وو، هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وایي چې بیا بیا به ورته له کوره ټلیفون راتلو خو ده به نه اوچت.
ما ټلیفون نه ټینګ کو، یو خو مې ټلیفون په جماعت کې هغې بارو وایبریشن مې لګول سر پر رڼا پہ راتله، نو ما چې وکتل نه هغه کلونه کول خو ما اٹینډ نه کړو. اٹینډ مې ځکه نه کړو چې بار آواز تلو، دا چې کوم زخمیانو کې دي شاغ بیا راغلو هغې بیا پې شروع کړې وه، نه خپلې یار نه هغې لکه بار نه آواز راتله.
د اکرام الله پنځه بچی دي چې څلور بچی زده کړې کوي او یو ماشوم لورې د سکول د تک نه ده. دی وایي چې اختر هم په روغتون کې تیر کړ.
زموږ فوج کې دغه چې کله کور ته لاړ شي اختر اختر دی، دا اورې کړه زموږ لپاره چې کله کوم کور ته لاړ شي اختر دی، او ان شاء الله دا دهشتګرو سره مقابله وکړو نه نه مړ نه بیلو.
دا سات اکرام الله د روغتون نه فارغ شوه او بغیر له ډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وای تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شول، نو له دوی په کلیو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شول. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه خو یا ځنګلونو او غرونو ته وتلي دي، او ډیری څاروي د خوړو او اوبو نشټوالی له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي، خو دې ډېر اوږد وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو څارویو په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ پر دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وایي چې د بېکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي
ما سره یوه مخه وه، یو زیټ وو، یوه غوا وه، سره یوه خندر وه، غوا بلر به وه او مخه بلر به وه، بکری پسے
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وای چې سم مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او دا سي پلکونو غړي بزیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړا کی سا خلک ته لاس په چیرې د نور خو کسا ته پلوس ویرا غل کسا ته موکا وا خو ټیک تور سره رو اصل کنو وا بس نه پلیارې مړسول زنا حالي کې په چیرې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیارې لول پلزنا پریاری یہ پتر یہ دل وہ دے خروک تے نہ موجودگی سے وجنا مڑا سورا مو تے نہ داخل تر سی سم اگا نہ ور بے سڑی تر یا واپس پلوس پر نیر سی
سورا دی مخ کی دو شمالی وزیرستان د تخیل نہ راستن شوی حجی اورنگزیب وای چ ډیر مالونه پلارو کو سو کیمڑ پراتی دی
دا غوغانی او د زی د پد کلو کی او پد روډونو باندې او پد لګاډو کی دس ګرځي او زنه ژوند دی او زنه پکم شوی دی زنه خلق لکدا وای چ سوک الته کی کم کس خلق پاتی شوی او اغه خړل دی لکه ال لکڑی دی خړل دی او زنه دسی دی دنه معلوم خلکو دی ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې د سیرا ګرځي کنه دا کاغذ انګلیش شانته شوی دی او یو لک خلکو د سیم کړی دی چې ځان سره خوست ته بوتلی دی یا بنو تر واستلې دی نو خرڅ کړی يم دی پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ نامې و پختل
دا انفارمیشن دی چې کومه فیمیل اسمن چې دا نران چې کم دی د ګډ اوف دی کې یا وغانو کې هغه ډیر کم پیدا کیږي آیا هغه الټا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ منگتا دمر بھی پتن لگی رہی پر رہی بندے بھی الگ بویا چکم ورتا ہوا ہے دلتا یودا سنتر گوندے ورتا جو چڑی دی پاکی دری سوا سلو سوا وہ گانے اخپلی دی التا چونکہ وہ بام دی او زنگل ہم دی نو اخورا کونہ کبھی پخپلا او بس کی بے بیا اخپلی دی اے غزی تا التا جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ورتا جو چڑی دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفارمیشن ازی چی کیم تا دا ننا دا سسٹم ورتا جو چڑی دی چی دا گڑی رزی دا وہ گانے دارا دی او دا دی پیش نمبے دا دا سامانونه لکه کوچ شو دغه هلته فورسز واله کسان چې دي په دې چې هلته څوک شته نه دي نور همدغه خلک چې طرف سیکورټي فورسز واله هلکار دي نو دغه سنبالوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابروي.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه وپوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شوو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړې او که نه نو نوموړی وایي
څومره مویشیان مال مویشی راوستلی شو خلکو راوستی دي اور سدا سے میجر مرتلا سدا سے چا رپورٹ نه کړی چې یاره یا زمونږ هلته کې ګډې دي زی غواګانې پاتې دي نو ډاوټ آپریشن په وجه باندې د دې نسل څه پاتې شوي خو په دې اصله باندې لا چونکه مونږ ته چا پروش نه کړی نو مونږ په دې اصله باندې څه ډیسیژن هم لا داسې نه دی اغوستی چې یاره دا هم یو پرابلم یې شته.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازار او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړی دا خو د مالونو پاړی تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
مجید بابر رپورټ پوره دا اوس هم راځي چې د ماستر علي حیدر دغه جوړه کړې ملي ترانه واورو.
پلتوید جمعت غاڑے چھے قطرے قطرے میں پوز تخمن کا مور ماں پس پک محبت جاڑے یا بدا بے یا پکڑم دا پختنو کسے بھی چڑھ
نام کې